السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاه تاسو قربایم نیکه هلو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې د انتخاباتو امر کړی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق له خپل دندې استعفا کړې او په یونان کې په ټرافیکی پیښه کې له ډیر شو زیات کسان وجل شوې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د په نوي ورځو کې دننه انتخابات وکړي د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د دوو په مقابله کې د دریو ججانو په اکثریت د شورو په ورځ د از خود نوټس فیصله اعلان کړه د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ د جرګګۍ پروند انتخاباتو د ځنډ پاړه د از خود نوټس فیصله محفوظه کړې و عدالت نن په لنډه فیصله کې ویل په کار ده چې د اسمبلیانو تر ماتې دوه وروسته په دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي ځکه چې پارلماني جمهوریت د آئین مهم ټکی دی په فیصله کې ویل شو چې د خیبر پښتونخوا گورنر په صوبا کې د انتخاباتو د نیټې په نه اعلانولو د خپل آئینی ذمہواری څخه سرغړونه کړې ده سپریم کورټ امر کړی چې په خیبر پښتونخوا کې به گورنر د انتخاباتو تاریخ اعلانوي ځکه چې گورنر اسمبلی ماته کړې عدالت ویل چې گورنر اسمبلی ماته نه کړې نو لسمشر تاریخ اعلانول شي نو د انتخاباتي کمیشن د پنجاب د انتخاباتو په اړه په سمدستي توګه ولسمشر سره مشاوره وکړي د انتخاباتو نیټه د تجویز کړي او کله اپریل تر نه همي انتخابات ممکن نه وي نو په مشورې سره د پنجاب کې نیټه بدل کړي د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پښتونخوا د جنوري په 13 ماته شوی و ولسمشر ډاکټر عارف الوی د فروری په 16 د دواړو صوبو د انتخاباتو لپاره د اپریل 9 نیټه اعلان کړي ده لنن یعنی د مارچ له اول نیټې څخه په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شو دا پروسه د شماریاتو د ادارې لخوا تر سره کیږي چې پکې له 1,00,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي د شماریاتو یا بیورو اف سټاتستکس د ادارې ویاند محمد سرور ګوندل ویلي د دې مقصد لپاره وارل مخي وزانګړي ویبپاڼه هم پرانستل شوې چې عام خلک پکې په خپل هم د خپل کورونو او د کورنۍ د غړو په اړه د تفصیل اندراج کول شي د نوموړي په وینا په ډیجیټل بڼه د سرشمیرنې دا بهیر به د اپریل تر اول نیټې مکمل شي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان له خپل دندې استعفا کړی نو موړي نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې نږدې درې کال یې دا دنده تر سره کړه او سی حکومت ته استعفا ورکړه محمد صادق د خپل دندې پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خو کولو لپاره د خپل ټولو همکارانو مننه کړې ده نو موړي د 2020 کال په جون کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ټاکل شوی و محمد صادق خان په 2018 کال کې د پاکستان د ملي امنیت سانګه د سیکرټر په هیڅ ریټایر شوه چې د 2008 کال راهیسې تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر هم پاتې شوه دی په اسلام آباد کې قائد اعظم په هنتون تر نامعلومه وخت وټړل شو په هنتون پرون په ویلا میا کې د کونکو ته ویل چې د په هنتون هاستلونه د هم خالی کړی دا ګامي و ورځ ورسته له هغه پورته کړل شو چې د فروری په 28 په دغه په هنتون کې د بلوچو او پښتنو د کونکو ترمنځ په جګړه کې لکتر لګ لاس کسان جوړل شو لا هم د جګړې وجه معلومه نه ده اقوا د پیښې ورسته د مسلې د هواري لپاره د په هنتون پښتون کونسل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یو جرګه راغوښته و د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پنجاب مرستيال صدر امل خان مندوخیل مشال لري توول
دا د یونیورسيټي یو مجموعي صورتحال وی د یونیورسيټي ایم مشورو ټیم تور ته ویلای شي او په دانا پرستی یو ځوان دم دی خو په بدبختانه بدل تل دغه واقعي ته د شي حکومت نوم ورکول سوچ دا د پښتونو او د بلوڅو ترمنز یو غټه جګړه روانه شوی دا د حکومت مسله ده
پورتولری زورا سنایو زنه داسې خبرونه هم خبره شوې چې غنی د پوهنتون انتظامی د حالاتو قابو کولو لپاره د رینجرز زواکونه د ګمارل مطالبه هم کړي خو پوهنتون په دې اړه سندې ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د یونان په شمالي برخه کې د مسافر وړونکو او د سامان وړونکو اورګاډو ترمنځ په ټکر کې 2 کسان وژل شوي. چارواکي وایي پیخه بیګانی مشپه شوه چې په کې لک تر لګه 50 کسان ژوبل شوي هم دي. د پیخه په وخت پر ریلګاډي کې سلګونو کسانو سفر کاوه. د چارواکو په خبره د ریلګاډي یو شمېر ډبې وخت یو لک تر لګه 3 په کې اور اخیسته ده. پیخه د ټیم پی په خارګوټي کې شوه ده. لا تر اوسه د پیخه لامل معلوم نه ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل شلوریز کرکټ سیالیو کې نن پیښور زلمی او کراچی کینګز یو بل ته مخامخ کیږي. دا لوبه په راول پنڈی کې د پیښور په وخت د ماخام 9 بجې پیلېږي. په دې سیالیو کې تر اوسه لاهور قلندرز تر ټولو ډیر میچونه ګټلي، ورپسې ملتان سلطانز، اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینګز، پیښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز دي. د پی ایس ایل د روان پړاو سیالۍ د فروری په 14 پیل شوې چې په کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او د مارچ په 19 به یې پای لوبه کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د ریپورت نو واوري. د پاکستان سپریم کورټ د خپل یاندې یا سوموټو یو نوټس د اوریدنې پر مهال ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د پنوي ورځو کې انتخابات وکړل شي. قانون په هاندې فیصله ته سنګوري په پاکستان کې پاول وار ډیجیټل سرشمیرنه کیږي. قبایلی خلک وایي حکومت د کډوالو د سرشمیرنې لپاره هم انتظامات وکړي.
تخانشمری تک د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، آی ڈی پیز یم، د ما خلک څوکم د ورک زول خلک دي، څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې پراته دي.
په لکه مروات کې دراوتلی ګیس د ترلاسه کولو لپاره د ځایی خلکو احتجاجي پر لټه وینا کې منظور پښتین ویلي چې په خپل وسایلو اولنې حق د ځایی خلکو دی. امریکا په ازبکستان ټینګار کړی چې په نوو اصلاحاتو عملی کولو کې د بشري حقوقو ته ډیره پاملرنه وکړي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي په دې هیواد کې بهرنیو سرمایه کارانو ته د پانګونې موقع برابر کړی دی. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو په اړه د قضیه د فیصله او رولو پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا بندیال ویلي دي چې د انتخاباتو کمیشن دې په یادو صوبو کې په نوي ورځو کې د انتخاباتو لپاره انتظامات وکړي. په فیصله کې مخکې ویل شوې دي چې ک صوبایي اسمبلی گورنر تحلیل کړی وي نو هغه به د ټاکنو اعلان کوي. او که گورنر نوی تحلیل کړي نو بیا ولسمشر د ټاکنو د کمیشن سره په سلا مشوره د انتخاباتو نیټه اعلانولی شي. په دې حق له نور تفصیل د غلام قوس ریپورت کې ورو.
سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بیا ټاکنو لپاره په نوی ورځو کې د ننه الیکشن کمیشن او نورو اړوند ادارو ته د انتظاماتو برابرولو فیصله اورولې ده. د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د اسخود نوټس مختصره فیصله واوروله. د 15 کسیزه بنچ په دغه فیصله کې د 3 ججانو په اکثریت په نوی ورځو کې د ننه د انتخاباتو کولو دا فیصله اورولې شوې ده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي حکومت د سیاسي وندونو ترمنځ د خپل منځي سیاسي تناو په حالت کې به په دې فیصله عمل وشي او کنه. د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
خکاری داسې چې وفاقي حکومت د مخ کې نه د اعلی عدلیه یعنی د سپریم کورټ خلاف او ورسره د هغې د دې فیصلې خلاف چې کوم دی خپل ځان تیار کړی دی، اوس به دا کتلی کیږي چې دا فیصله امپلیمنټ کیږي څنګه. ځکه چې عدالت په خپله الیکشن نشي کولی، دا الیکشن به الیکشن کمیشن آف پاکستان کوي. اوس الیکشن کمیشن آف پاکستان څنګه د دې الیکشن کوي دا به 100 ورځو کې پته ولګي.
خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي په سیاسي معاملاتو کې د سپریم کورټ د مداخلت سره به سیاسي معاملات نور هم د تناو ښکار شي.
چې کله سیاسي ګوندونه متفق ني او کله اداري چې کوم دي نو هغه هغه کې اړې غړې زیات دي په هغه حالت کې له الیکشن کمیشن د داسې قسمه فیصلو باندې عمل درآمد هم کرانی او د داسې قسمه فیصلو نه اړې غړې په ملک کې سیاسي اړې غړې چې کوم دي هغه نورم
یاد دی وی چې د فبرورۍ په 28مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا مندیال د سپریم کورټ د قاضیانو مظاهر علي نقوی او اعجاز الحسن په سپارښتنه د انتخاباتو په معامله از خود نوټس اغیستلی و. خو د مسلم لیگ نون لخوا په اعجاز الحسن او مظاهر علي نقوی د اعتراضونو کولو وروستو دغه دواړه د نهه کسیزه بینچ نه بیل شوي وو او په نه کسیزه بنچ کې شامل دوه نور قاضیان یحیی اپریدی او اطهر من الله په دې از خود نوټس د خپلو تعرضاتو څرګندونه کړې وه چې دا د آئین مطابق نه دی او دوی د دې سماعت نشي کولی. د دې وروستو بیا د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د دې کیس اورولو ته دوام ورکړی و او په دغه 15 ججانو کې جمال مندوخیل او منصور علي شاه په تکنیکی بنیادونو د دې معاملې سره اختلاف وکړو چې د وړاندې نه دا معامله په پیښور های کورټ او پنجاب های کورټ کې روانه ده او نن بیا د 3 ججانو په اکثریت سره دا فیصله واورولې شوه. د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د دې فیصلې ستاینه کړې ده خو د حکمران اتحاد لخوا په دې فیصله رسمي دریز مخې ته نه دی راغلی. خو د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تاډر د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په اصل کې د 3 قاضیانو په مقابله کې 4 قاضیانو د دې از خود نوټس مخالفت کړی دی. هم په دغه اړه وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی مشال ریډیو ته وویل چې د آئین د 143 د مادې لاندې د سپریم کورټ د از خود نوټس اختیار د بنیادی بشري حقونو د ساتنې په ځای د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي.
کله د عوامو اطلار چې آئینی او بنیادی حقوقونه سلب کیږي نو بیا سپریم کورټ سره اختیار څه څه موضوع والی نو په کار خو دوی چیرې دا چې د پبلک امپورټنس نه زیاته دا یو سیاسي مسله وه. نو زما ناقص رایه دا ده چې زه بالکل منم چې آئینو سپریم کورټ له اختیار ورکړی دی د سومو لپاره خو هغه د داسې مسلو چې هغه د پیخي د پبلک امپورټنس وي او د خلکو آئینی او بشري حقوقونه سلب کیږي اوس الیکشن کیږي یا نه کیږي دا خو د پاکو حقوقو یا سلب کیږي او یا د پاټې له یو حق ورکې یا د هغې خوشحالې زما ناقص رایه خو دا ده چې په داسې مسلو کې نو په کار د سپریم کورټ سومو ته اغېستی وي.
د سپریم کورټ په فیصله کې دا هم ویل شوی دی چې که اسمبلی گورنر تحلیل کړی وي نو هم هغه به په صوبه کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي او که د آئین سره سم د وزیر اعلی په سپارښتنه په 48 ساعتونو کې صوبایي اسمبلی په خپله تحلیل شوی وي او گورنر یې منظوري نه وي ورکړي نو بیا به ولسمشر د الیکشن کمیشن سره په مشاورت په هغه صوبه کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په سپریم کورټ کې د دې فیصلې وروستو د پاکستان تحریک انصاف وکیل بیرستر علي ظفر د خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې کې اوس په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانول د گورنر کار دی او د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو نیټه به ولسمشر عارف علوي اعلانوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروي
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې په اول وار ډیجیټل سرشمیرنه لنن یعنی د مارچ له اول نیټې پیل شوه. دا مردم شماری د هیواد د شماریاتو اداره کوي چې پکې خواوشا د 1,40,000 اهلکاران برخه اخلي. د شماریاتو اداره وایي په کار ده چې خلک د شمیرنې لال د اهلکارانو سره پوره تعاون وکړي ځکه چې د دې په حساب به د هیواد وسایل او پرمختیايي چارې ویشل کیږي. د دې ترڅنګ خلک هم کولی شي چې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو سرشمیر درج لی. ټاکل شوی چې د سرشمیرنې دا عمل به د مارچ تر اخیرې نیټې دوام وکړي او له هغې وروسته به حتمی شمیرې خپریږي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد رپورټ کې اورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریاں سردار سولې دي.
بالکل دي کې اقتصادي پختنه هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه اخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم با په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملی په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو لوجي نورو سیمو ته کډه شوې دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ لا په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ لا داش مار پاغي چې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې زه ولې په پردي وطن کې کېنم او به زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره زنګلات دي
د شماریاتو اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونا او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایل کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي او دوی به د دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وای ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ لوجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ کوي او الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د زلو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولي کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د سنس میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکو هغه سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې اسکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هوار کې اوسي اسکولونه هلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې
په دې سرشمېرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا د لکې مروت په تجوړی سیمه کې د مروتو او بیٹنیو احتجاج دوام لري. دوی له تیرو دولسو ورځو راهیسې د پرلت او احتجاج له لارې له حکومت غوښتنه کوي چې په یاده سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره جدي اقدامات وکړي او راوتلې ګیس دې اول دوی او بیا نورو خلکو ته ورکړي. پرون پرلت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی و. نوموړي هلته د وینا پر مهال وویل دا ورته د منلو وړ نه ده چې پښتنې میرمنې دې له غرونو خشاک راټولوي او په سیمه کې راوتلې ګیس دې د ملک نور برخو ته لیږدول کیږي. انتظامیه وایي له پرلتوالو سره یې خبرې شروع کړې دي خو دمګړۍ ته یې څه نتیجه نه ده ورکړې. په دې هکله نور حال له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
لکی مروت ته جوړی کې د مروت او بیٹنو لخوا د غلطه مندل شوی گیس او سیمه کې نامنای زید روانه احتجاجی ناسته د تیرو دولسو ورځو نه دوام لري. یا د احتجاجی غونډه لا پرون د فروری په 28مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی و. احتجاج کوونکي وایي چې بیٹنو کې مندل شوی گیس ته لومړی ځای خلکو ته ورکړي پسته د ملک نورو برخو لبوزي او سیمه کې حکومت د نامنای زید کوټلی ګامونه واخلي امنیت ته ټینګ کړي. لکی مروت بیٹنی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شیوا پشان د گیس لوی ذخیره موندل شوې. د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو لخوا هم د سو میاشتو نه د غلطه تیرېدونکو گیس لپاره احتجاجونه دوام لري. د غورځنګ مشر منظور پښتین مروتو کې دغه احتجاجي غونډې ته وینا کې وویل چې داسې نشي کېدلې چې د دې وطن پیغلې دې د غرونو لرګي راوړي او د دې ولس گیس ته د ملک نورو برخو ته بوزي.
ملال خوند مانګې ده هر ورځ په لارغو په سلره لره ګرځي او بیا دې په دې لوګو په دې دودن کې وخت روي او زما په ګیس ته تا د وطن کورنا باد وي دا نه منو در سره دا هیڅ کلام نشي کېدلای. کله پنجاب کې پرې دومره خوند ور کوي را دې چې زما په خاورې دې جوړې کی بیا به زما د خاورې بچي د پارکونو مخ کې په 100 روپۍ ته چا بوټونه نه پلش کوي دلته به روزګار وي.
نو موړی وویل چې د غلطه نامنی زیاته شوه د وطن سپینګيري ځوانان امن او سوکالی ته نور تګي شوی. دوی تل په خپل سیمه د امن غوښتن کې دي.
په امن کې خو زمون ګټا دا زما د وطن سپینګيرو ته تحفظ دی پکې زما د ځوانانو او ولسرو ته تحفظ دی په امن کې زما د پولیس والو ته تحفظ دی په دې امن کې نو مونږ څوک چې مونږ به امن نه واړو امن زما جنگ
احتجاج کونکی وای چې د خپل خاورې خپل حقونه داین لاندې غواړي تر سوچ پوخ ډاډ نوي په احتجاج بوي. د لکی مروتو دغه احتجاجي ناستې په اړه مو چې کله د لکی مروت ذیلي انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې نو د انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه لګیا دي خو لا یې مذاکرات کامیاب شوي نه دي. احتجاج کوونکو ته دوی ډاډ ورکوي د دوی غوښتنو په اړه د ګیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. دوی وویل چې دغلته د امن پر ځای کولو لپاره اقدامات پیل شوي. وسله والو ضد ځانګړي عملیات د څو اونۍ نه روان دي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د ګیس ورکولو عملي کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي په خپله خاوره ګیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. د دې ترڅنګ حکومت دې سیمه کې امن باوري کړي چې مطمئن شي نو هله به پرلت ختموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون تر نامعلوم نیټه پورې تړل شوی او زدهکوونکو ته یې د هاسټلونو خوشی کول ویل شوی دی. په یاد پوهنتون کې دوه ورځې وړاندې د پښتنو او بلوچ زدهکوونکو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې لږ تر لږه لس کسان ژوبل شوي وو. بلخوا د مسلې د هواري لپاره یوه جرګهګۍ ټاکل شوې چې پکې د بیلابیلو ګوندونو استازي شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د فروری په 28مه پلازمینه اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون کې د پښتنو او بلوچ د کوونکو ترمنځ جګړه وشوه او یو بل یې کلک ووهلو. د جګړې نه وروسته د یاد پوهنتون انتظامیه یو نوټیفیکیشن خپور کړو چې پکې لیکلی دي چې پوهنتون به تر نامعلومې مودې تړل شوی وي او د پوهنتون محصلینو ته د هاسټلونو خالي کولو وینا شوې ده. د پښتنو او بلوڅ طالب علمانو ترمنځ شوې جګړې کې ګڼ شمېر زده کوونکي ژوبل شوي او روغتونونو ته رسول شوي دي. د جګړې بنیادي علتونه خو لا نه دي روښانه شوي خو دا ویل کېږي چې ورځ مخکې بلوچ زده کوونکو په پښتنو زده کوونکو برید کړی وو او دا د هغې په جواب کې په بلوچ زده کوونکو باندې برید وو. د یادې پیښې په بنیاد پښتون سټوډنټ کونسل قائد اعظم پوهنتون لخوا د فروری په 28مه باندې یوه جرګه ربلل شوې وه چې پکې بیلابیل سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. پر دې مهال مشال ریډیو سره خبرو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پنجاب سینیئر نائب صدر ایمل خان مندوخیل سرګند کړه چې مسلې د حل لپاره یو جرګه ټاکل شوې ده چې د غستون زبا د جرګې د لارې حل کوي. په جرګه کې به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ایمل خان مندوخیل، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ محسن داوړ، عوامي نېشنل پارټۍ خان زمان کاکړ، پښتون ژغورنې غورزنګ زبیر شاه آغا او د جمعیت علما اسلام لخوا عبدالمنافع اچکزی ګډون کوي. ایمل خان مندوخیل زیاته کړه
تعلیمي ادارو کې موږ ډیر عوامل دی په دغه واچک شي چونکی خدا دې چې کوم لوستونکي دلته راځي کاغه پښتانه دي کبلوسان دي که نور لوستونکي د نورو کومو سره دوی تعلق دي نو د یونیورسيټي چې یو مجموعي یو صورتحال وي د یونیورسيټ یو ایمیچورو ټیم تور ته ویلای شي او په دانا پرستی یو ځوندم دی روان دی خو دا ټول پکچرز په کې بشمول دي. خو بدبختانه به دلته دغه واقعي ته داسې د حکومت نوم ورکول شو چې دا د پښتنو او د بلوڅو ترمنځ یو غټه جګړه روانه شوې ده او د حکومت مسله ده. حالانکه داسې یو شی داسې نشته په دغه کې نور داسې عوامل دي چې په هغه کې د ریاستي عوامل هم کېدای شي او دا رنګ نور ډېر عوامل انوال دي چې هغه دغه واقعي ته بل رنګ ورکول غواړي.
د یادې جګړې په اړه په سوشل میډیا باندې دا هم خبره کیږي چې پوهنتون انتظامیه د کورنیو چارو وزارت نه په پوهنتون کې د رینجرز ځواکونه رابللو غوښتنه کړې ده خو تر دې مهال د پوهنتون د ذمهوارو له اړخه د دې خبرې تصدیق یا رد کول مخې ته نه دی راغلی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې د مای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپګنی مې بجې شوې د دې ساده د دې ساده خبرونو لنډیست پام وکړي. د پاکستان سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د نوې ورځو کې انتخابات وکړي. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ پرون د انتخاباتو د ځنډ په اړه د از خود نوټس فیصله محفوظه کړې و او نن جواب راوړه. د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پختونخوا د جنوري په 13 ماته شوې و. بلخوا ولس مشر ډاکټر عارف الوی د فروری په 16 د دواړو صوبو د انتخاباتو لپاره د اپریل 9 نیټه اعلان کړې. لنن یعنی د مارچ له اولې نیټې څخه په پاکستان کې د وګړو د ډیجیټل سرشمیرنې لړۍ پیل شو. د پاکستان د شماریاتو اداره وای د دې مقصد لپاره وارلمخه یې یو ځانګړې ویبپاڼه هم پرانستې چې عام خلک پکې په خپل هم د خپلو کورونو او د کورنیو د غړو په اړه د تفصیل اندراج کولی شي. د یادې ادارې په وینا د سرشمیرنې د عمل بعد مارچ تر پای دوام لري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق له خپل دندې استعفا کړې ده. نوموړي نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې نږدې درې کال یې دا دنده ترسره کړه او اوس یې حکومت ته استعفا وکړه. نوموړی د 2000 کال په جون کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ټاکل شوی و. په اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخت تړل شوی او د کونکو ته ویل شوی دی چې د پوهنتون هاستلونه د هم خالی کړی. دا ګام پرون یو ورځ وروسته له هغه پورته کړل شو چې د فروری په 28 په دغه پوهنتون کې د بلوچو او پښتنو د کونکو ترمنځ په جګړه کې لک تر لګه لاس کسان روبل شو. تر اوسه معلومه نه ده چې جګړه په څه خبره شوی. د یونان په شمالي برخه کې د مسافر وړونکو او سامان وړونکو اورګاډي ترمنځ په ټکر کې 22 کسان وژل شوی. چارواکي وايي پیښه بیګه نیمه شپه شوه چې په کې لک تر لګه 50 یا کسان ژوبل شوی. هم د پیښې په وخت پر اورګاډي کې سلګونه خلک سوار وو. د حادثې وجه لا هم معلومه نه ده. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مو درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنۍ ایشیا ته په سفر کې نن د ازبکستان په مشرانو ټینګار وکړ چې د نوو اصلاحاتو د عملی کولو پر مهال بشري حقوقو ته ډېره پاملرنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا د نډ پرایس ویل چې بلینکن همدارنګه د رسنیو د ازادۍ او شفافیت د خوندیتوب غوښتنه هم کړې ده. بلینکن نن هند ته ځي چې سبا به په نوې ډیلی کې د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا G20 په غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان پر مشرانو چې په دې هیواد کې نوي اصلاحات پلي کوي فشار راوست چې د بشري حقوقو ستونزو ته ځواب ووایي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلینکن یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن چهارشنبه له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په خبره دواړه هیوادونه لیواله دي چې په خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي. بلینکن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره چې په 2014 کال د پخواني دیکتاتور ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره د اقتصادي اصلاحاتو او د محدودې سیاسي پرانستنې ژمنه کړې وکتل. بلینکن له خبرو مخکې ویلي و چې دای به د میرزیایف د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او له ازبکستان سره یې اړیکې چې هغه خوځنده وبللې وستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره په کتنه کې بلینکن په دې هیواد کې د امریکا د پانګونې د زیاتوالي پر موضوع خبرې وکړې. دواړو چارواکو هم دارنګ د افغانستان په اړه چې ازبکستان په دې هیواد کې د تیرو 12 جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ کړی وو خبرې وکړې. پرایس د خبرو نور جزئیات نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې بلینکن هم دارنګ په ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د شفافیت د خوندیتوب په شمول د بشري حقوقو او د اساسي ازاده یو د ساتنې غوښتنه وکړه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف تیر میاشت ویلي چې چارواکو پرې فشار راوسته چې د رسنیو مخه ونیسي خو دی به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې رسنۍ سره له دې چې یو څه فشار پرې کم شوی خو بیا هم تر سخت کنټرول لاندې دي او د حکومت مخالفین لا هم له زندان سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ورځ مخکې پر روسیې د مرکزی آسیا د هیوادونو د اعتقاد کمولو لپاره د نورو 15 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا سیمه چې له اوږدې مودې راهیسې د موسکو تر نفوذ لاندې ده پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله پکې اندېښنې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند پلازمینې نوې ډیلي ته لاړ شي، چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاورو به هم هلته وي. د هند په کوربتوب دغه سبنۍ غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلینکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه ترسره کړې وه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. طالبان وایي چې په افغانستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره ښه فرصت برابر شوی او تر اوسه بهرنیو کمپنیو په دې هیواد کې د اربونو ډالرو پانګونه کړې یا یې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. د طالبان حکومت د قانونو سیکټر د بهرنیو کمپنیو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سیکټر بلل شوی دی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په بانکي نظام د نړیوالو لګول شو بندیزونو د دې مخه ډب کړې چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي، ځکه د دغو بندیزونو له وجې نه د هیواد ته پیسې لیږل کیږي او نه یې هم ترې استولی شي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې بهرنیانو په دې هیواد کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر خبره شوې، ویل شوې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر لویو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پانګونې سره لیوالتیا ښودلې او ویل شوې چې یو شمېر شرکتونو وار له مخې خپل فعالیت پیل کړی دی. طالبانو ویلي چې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره د قانونو، د هوایی ډګرونو، د خدمتونو، د صنعتي پارکونو او د هغو پروژو چې عملي کارونه پیل شوي قراردادونه شوي چې اوس د پانګونې اندازه ټول ټال 2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دغه راز ویل شوي چې ورته نور قراردادونه به هم د ګمرکونو د عصري کولو او په نورو برخو کې په نږدې راتلونکي کې له نور بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شي. د طالبانو د ریاست الوزرا په رسمي ټویټر پاڼه کې په یوه انفوګرافیک کې هغه مهم سکتورونه چې بهرنیانو پکې پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې په ګوته شوي چې تر ټولو مهم د قانون سکتور دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن هم تاییدوي چې د افغانستان د قانون سکتور د بهرنیانو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سکتور دی. هغه بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې اکثره بهرني پانګوال چې افغانستان ته راغلي یا راځي زموږ په مدنونو کې پانګونه کوي.
یو شی چې ډېر لوی مشکل چې د خارجي سرمایه‌ګذاري په وړاندې زوینم هغه دا دی چې خارجي سرمایه‌ګذار بانکو ته اړتیا لري، ولې په افغانستان کې هغه خدمات چې یو خارجي غواړي چې څنګه باید دی خپلې پیسې را انتقال کړي افغانستان ته، څنګه بیرته پیسې انتقال کړي، دا موږ د مشکلات سره مخ.
د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس پر دې سربېره چې نړیوالو تر ډېره له افغانستان سره پر مالی مرستو لاس نیولې، د دې هیواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګولې چې ورسره د هیواد ته د پیسو لیږد رالیږد بند شوی دی. همدارنګه د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د خبر پاڼې له مخې له قانونو وروسته هغه نور سکتورونه او برخې چې تر اوسه پکې نړیوالو شرکتونو پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې کرنه، برېښنا او انرژي، ترانسپورت او د خصوصي سکتور په کوچنیو کاروبارونو کې پانګونه ښودل شوې ده. د افغانستان ګاونډیان او ورپسې د سیمې هیوادونه او عربي هیوادونه بهرني مهم پانګوال بلل شوي دي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته چین هغه هیواد دی چې ویل کېږي په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د امو حوزې د تیلو او ګازو د استخراج او همدارنګه د عینک د مسو د کان قراردادونه مهم دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن وایي د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندل د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو بل مهم خنډ دی، او که هغه لرې شي ښایي ډېر بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې مهم دی. ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي؟
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان د رغزی سیمه خلکو د ځلی انتظامیه سره د کامیاب مذاکرات وروسته خپل دولس ورځنی احتجاج پرون ختم ک. د خلکو له حکومت د چټک یا تیز انټرنیټ غوښتنه کوله او ځنې نورې مطالبې هم درلودلې. د پرلت مشران وایي د چارواکو لخوا د ډاډ ترلاسه کولو وروسته یې احتجاج ختم کړی دی. د جنوبي وزیرستان د رغزی سیمې مرستیال کمشنر سلیمان کندی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د خلکو د مسلو هوارولو ته ژمن دي او کار یې په پیل کړی دی. له سیمې د مشال لیډیو خبریال اشتیاق مسید په دې حکله تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع راغزی سیم احتجاجی درن مشرون مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د سلوارم په ورځ د مقامی انتظامیه چارواکیو سره کامیاب مذاکرات ناپاس دولسمه ورځ احتجاجی درنا ختمه کړې دو. د راغزی یوت سوسایټی مشر ارشد خان د منلی شوې غوښتنې په براکشه مشال ریډیو تا ویایي.
مذاکرات کې د میشتره چکینو مطالبه ویل کاوالي مطالبه د میشتری جو فرج وا هغه د وی چې میز ایجنسی د اکی مدارې د سره خبره کړې دو په درې ورځې کې نن وو د توس په علاقې د تری جو فرج فورن خلصېږي. دومره مطالبه چې د کیمه میز وا هغه غورلامه ټاور وا او ټیپ ټاور پاکه چکیمه نتورک به حلول وي هغه بن د میشتنا وې مشار په لګه کړې دو چې په نو چار مکمله کیږي. د میز درمه مطالبه وا چې هغه ډی اس ال وا د دوی ډی اس ال هغه ټیم هور سره لوغلای وو د میشتنا وې د انګورې د راځي د نامو میستر به کړی دو تقریبا 300 ډیمانډ میستر غلې دي اوس نو ډیمانډ زم میستر او کې چې کتور کنکشن کوي میش چار په کړی دو انشاء الله دا او کې په نږدې ورځې کې درته تر لرمه مطالبه چې میش کې ماده بجلی ولوا کې مې کلی سرو شوی وا پاکه نه دی چې دی وکړي چار کم دي شوی دو جوړي او د دوی کلی سامان دی دا ول چې میش را سوالای دی او چې کینو مذکور کلی دي دا ته مهر ورای دی چې کوم نور پته کلی دي هغه کلی دا سد دی ویل چې تاسو میستر درمې دفتر ته روشي لټر وکای میجو د خپل د فون
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص چې د راغزی مذاکراتی کمیټی غړی هم و مشال ریډیو ته د مقامی انتظامیه چارواکیو سره د شوی مذاکراتی په باراکښې ویایي.
دولسمه ورځ دو چې دا خلک په درنا باندې نوست وو په دا سوړه کې نو د دې تلویر مطالبې وې چې مذاکرات وشول. مذاکرات سیاسي خلک هم وکړل، علما کرام هم وی پکې او د علاقې مشرون هم وی پکې او پښتون تحفظ مومنټ هم ورسره. د نیز اسیسټنټ کمشنر یاسر سلیمان کونډي صاحب اغار غلای وو د دول سره د وابرا چې کیم ایچ ډی وو اغار واستلای وو او ورسره چې پی ټی سی ایل کیم ایچ ډی وو اغه هر واستلای وو. خلک مطمئن شو نو روډ حقلو شو د هر قسم ټریفک د پورا چې کیمه عام شاره وا د انګوراړې او د افغانستان د پاکستان.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د راغزی احتجاجي درنې مشرونه سره د شوی مذاکرات په باراکشه مشال ریډیو ته وویل.
کوم د پی ټی سی ال د ډی
د راغزی احتجاجي درنې مشرونو دا هم وویل چې که د مقامي انتظامیا چارواکیو په مذاکرات کښې خپل کړي لفظینه بنې عمل ونه کړي، بیا به دوی په سیمه کښې په لوی احتجاج لاس پورې کولی بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کرمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د کارخانو د انتظام ادارې، د چاپیریال ساتنې ادارې په ملتیا په جمرود کې په غیر قانوني توګه لګول شوي لسګونه د تیګو ماتولو یا کرش ماشینونه بند کړي دي. په خیبر ضلع کې د سرکاري ادارو چارواکو ویلي چې دا ماشینونه د آبادیو په منځ کې لګول شوي، ګردونه ترې پورته کیږي، د هوا ککړتیا زیاتوي او د زیات شور له وجې د ځایي ولس ژوند سخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي په پام کې لري چې د کرش د مشینونو دا مشینونه به له آبادۍ لرې ولګوي، خو د دغو مشینونو مالکان بیا وایي چې د حکومتي ادارو د ګام سره به د دوی کاروبارونه بند او په زرګونو مزدوران بې روزګاره شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا انډسټریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو د فبروري په 28مه په جمرو تختبه کې کرشنګ پلانټونه یا تیګو میدولو ماشینونه تړلي. کرش یا میده شوي تیګې په تعمیراتي کارونو کې کارولی شي. د خیبر ضلع انډسټریز مرستیال ډایرکټر رفات خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کرشنګ پلانټونه په غیر قانونی توګه د آبادیو په منځ کې جوړ شوي وو او د ګردونو له امله د هوا ککړتیا زیاته کړې وه، نو ځکه یې وتړل.
پاور کرشر ایکټ 2020 دی، هغې رولزم 2020 کې دی، هغې رول 6 وایلیشن دی. دا بل ټورنامنت خبره ده چې اخوانتې آبادی ده، دې خوانتې آبادی ده، نو دا مکمل یو وایلیشن کې دی، سیف ډسټنس وایلیشن دی. هغې کې جومات راځي، پول راځي، ترانسمیشن لائن راځي، میجر روڈ راضی پکے مختلف داسې ځایونه چې هغه 300 میټر ریډیس کې مطلب دوی سره نږدې زمونږ هغه سیل کړ. اے سی صاحب سره لاړو جمرود لاغه مو سیل کړل. 39 کیسز دي، دا ټول کنه 39 ټون کرشر دي. میډیکلی کته سو هغه کنه تھروت انفیکشن، چیس انفیکشن وغیرہ وغیرہ ټولې بیماری دوی سره تړلې دي کنه.
د خیبر ضلع د کرش پلانټونو یا ماشینونو اتحادیه مشر ابراهیم پردای وایي چې د حکومت دې ګام سره به د دوی کارو بار بند شي او په زرګونه مزدوران به ورسره بے روزگار شي.
نو په زرګونه مزدوران دي لګ نه یې جز دي کنه. دوزه کې زه دل وګ یمرم یم مور ټیکاله واس نشته دا زی و ټیکاله غنه زل نه شنه خستلای و دا مولا یی چې ګارد نمبر زه چې دل وګ یم شخ یم کا د ګارد نشه مرشه ګارد نه څوک نمبر دي دا ټول مزدوران کې کور کوي څوک نمبر چا کوم ګارد دی کې غلط کې طریقہ کار دو و انوایرنمنټل په مو باندې خپل بدموشي خرسي، انډستری په مو باندې خپل بدموشي خرسي او زرګونه مزدوران سره بیا دا سه چې دوه قصره خانه د نه تړلی کبي مو انډا د ګرو خلو بده کې ګوډي والا د لوډر والا ډمپر والا ډریل والا و د اډو والا چې کومه اډي کوم نه کومه اډي یو کومي اډو کې بیا خالتي او کومي اډر نه خلکو لا کریا ملويږي وزرګو خاندانونو لا چته چې نشي ورکولای او چې سرشتام نه خزونه هولي په خزونه کې انسان شته خپل تنخوګونه د سرنشته او نور بندې ما قبول تاوي ملکات ډیره د افسوس ما کوم دی.
په خبر زل کې وینداز مطابق دا محل خوښه پ پنځه سلويختو پورې کرش پلانټونه فعال دي چې لږ تر لږه شپږ زرو پورې مزدوران پکې کار کوي. د خیبر پختونخوا انډسټریز یا د کارخانو د انتظام محکمې چارواکي وایي چې دوی به د کرش پلانټونو لپاره د آبادیو نه بهر د غرونو په خوا کې متبادل ځایونه ګوري او مالکانو ته به وایي چې هلته دا ماشینونه منتقل کړي. د خیبر پختونخوا انډسټریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو ویلي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس به د دغو ادارو قوانین په قبایلي ضلعو کې عملي کیږي او چې کومې کارخانې او ماشینونه پکې په غیر قانوني توګه لګول شوي او د هوا ککړتیا زیاتوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسني مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په څلرنی مو بجو
هارون باچا هنري غړی
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د افغانستان د لغمان اوسیدونکو یو فرهنګي فعالان وای په دغه ولایت کې تاریخي آباد او لرغونی ودانۍ د حکومت د نه پاملرنې له وجې د یوې ورځې نه پسې بلې ورځې ته لا د نړیدو لګواخ سره مخ کیږي. دوی د لغمان د اطلاعات او کلتور د ریاست له مسؤلینو غواړي چې د تاریخي آباد او ودانۍ د ویجاړېدو مخه ونیسي. خو د لغمان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین بیا وای چې د تاریخي آباد او لرغونو ځایونو ساتنه یې په لومړیتوبونو کې ده او په داسې یو پلان کار کوي چې لمخې به یې د تاریخي آبادو ساتنې او بیا رغونې ترسره شي. تفصیل په دغه ریپورت کې اورئ او د دې غړي په اخر کې د بارام جان او سایمناز په خبرګو وازونو سندره هم اوریدلی شي.
د افغانستان د لغمان ولایت فرهنګي فعالان له مسؤلینو نه په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو او آبادو ته د پاملرنې ترڅنګ د ځینو تخریب شوو هغو د رغیدو غوښتنه کوي. لیکوال او فرهنګي فعال بشیر سیال وایي د لغمان په یو شمېر ولسوالیو کې تاریخي سلی ودانۍ او مشهور زیارتونه د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي او د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ده په خبره که پاملرنه ورته ونشي د وخت په تیریدو سره به له منځه ولاړې شي.
د لغمان زرغونډۍ چې د تیرو کوشانیانو د دورې او د بودایزم تاریخي آثار هم موندل شوي چې اطلاعات فرهنګ سره به ثبت یې دا ورغول شي دا به ډېره مهمه وي. همداراز په لغمان کې د همسان بابا زیارت چې یو تاریخي زیارت دی او دا هم اړین دی چې په لغمان کې ورغول شي. د عقل تمامې چې د افغانستان تاریخ ټولې کرښې په دې عقل تمامې په یادولو سره رنګینه کېږي او ښایسته کېږي. نو دغه چې اوس د سیلابونو بارانونو له عمله ویجاړه شوې یوازې څو دیوالونه پاتې دي. دولت نه مهیله دی له اوسنۍ حکومت چې دغه تاریخي کلا دې ورغوي. په لغمان کې ریشنګ دړه کلا هم د لغمان تاریخي ځایونو تاریخي آبادو څخه دی چې او ناخوالو ړنګه کړې.
په داسې حال کې چې د تیر جمهوری نظام په وروستیو کلونو کې د لغمان مرکز مهترلام کې سراج کلا ورغول شوه او د سیلانیانو پر مخ خلاصه شوه. لیکوال او فرهنګي فعال جاوید مسرور وایي د دې تازه رغول شوي کلا ځینې برخې بیا د تخریبېدو له ګواښ سره مخ دي.
د سراج تاریخي کلا چې دا د جمهوریت پر وخت پر ډېر لګښت راغی مصرف پرې هغه جوړه شوه. خو اوس چې موږ ګورو په داخل دغه تاریخي کلا کې که څنګه چې مناسبه ده په هغه شکل ترې استفاده نه کیږي، یعنی ځینې ځایونه کم کم تخریب شوي. د دې تر څنګ مهترلام زیارت دا یو تاریخي او مذهبي ځای ده. که څه هم جمهوریت کې ورغول شو اوس به اوس په کار ده چې هلته باغونه جوړ پلان
چې د محترم بابا دا به تکمیل شي. او فرهنګي فعال نظر افغان وایي خلک د تاریخي آبادو او لرغونو ودانیو سره سطحي چلند کوي او لامل یې دا ګڼي چې د دې ولایت مسؤلینو ورته پام نه دی اړولی.
له ملیونونو افغانیو لګښت سره سره اوس هم خلک په ډیره بی پروايي سره او په ډیر سطحي ډول لږه عبیدو سره چلند کوي. مربوطه ادارې په ځانګړي ډول اطلاعات فرنګ ریاست لاړه خبرته هیڅ دغه حکومت تدبیر نشته چې دغه په بنا دي دغه عبیدی نه یوازې دا چې دی ودی ساتل شي بلکې تر څنګه نور هغه عبیدو ته چې هغه لا هغه باندې کار نه شوی نه دی رغول شوی.
بل نور ته د لغمان د اطلاعات فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر نادر مخور وای په دې ولایت کې ورټول هغه تاریخي ځایونه ورغول شي کوم چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوی او د تخریب ویرې ډیره ده.
دوه پنځوس تاریخي آبیدي او لرغوني سیمې لرو چې خوشبختانه له دې څخه تقریبا پنځه شپږ رغول شوي دي په تېر حکومت کې او په یوې کار روانو چې اوس د هغې کار ولاړ ده. تقریبا نوي فیصده کار شوی او په هغې باندې موږ په خپلو هلو ځلو کې یو چې هغه بیرته بیا ځلې کارونه شروع شي. او موږ د یو منظم پلان له مخې چې د سیمې له خلکو سره د عامه پوهاوي ناستې لرو ما هغه کومې تاریخي سیمې چې هلته نږدې دي یا تاریخي آبیدي چالت دې د غشیم خلکو سره ناسي کو د غي ارزښت ورته وایو چې دې په غ ارزښت او تاریخي قدابت باندې پوي شي تر څو دې په ساتنه کې له دولت سره همکاري وکړي.
خود لغمان فرهنګیان وایي چې په افغانستان کې جګړو طبيعي پتونو خپل سرو کیندنو او د مسؤولو چارواکو نه پاملرنه هغه سدي چې لرغونی زاینه یې د ورکیدو لګو اکثر مخ کړی دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
¡Suscríbete al canal!
سلا توروی جانا